Wienbaschit.
السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې. طالبان وایي 200 نه مطلوب کسان یې له خپلو لیکو ایستلي او دا چاره لا روانه ده. د دې کار خنډونه څه کېدای شي؟
مګر سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه ده، په ټولنه کې هر قسم خلق دی او ویبه.
د نجونو د زده کړو مدني کمپاینران د ښوونځیو ژر پرانستو ته هیله مندي.
د نجونو ښوونځی به ژر پرانستل سي، دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، یو انساني بشري اسلامي حق دی.
پاکستاني طالبان غواړي له خپل حکومت سره خبرو ته کینی، د حقاني شبکې مشر یې منځګړیتوب ته ټټر وهلی او پر تورخم بندیزونو د ګاډو چلوونکو کاروبار ټکنۍ کړی.
مخکې خو هم داسې خسته مزدوري کړه، او اوس چې دی کنه بس چټي زو راځو.
شپېته او یا اصل ګاډي موږ پاتې شو، یا شپه وږو یا تشپې خبر ته.
دې او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ښې روانې دي. کندهار کې یوه ډله ښوونکو کاربندیز اعلان کړی او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بې پیلوټ الوتکې له یو بریده روغ وتلی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د بشری مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. اوچا زیاتوي په دې موده کې 8000 ماشومانو ته په ولسي بڼه د زده کړو امکان برابر شوی او 5,80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیايي مرستې رسول شوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته اقتصادي رکود او لوږه زیاته شوې چې اټکل کیږي د ژمي راتګ به د غستونزې لا پسې زیات کړي. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 2 میاشتو د ماشونو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي.
تدمیات ما تروته پر مجنه ناخته مجزات مشکلات هم لرو. د دې مشکلاتو لپاره و سم ریاست راغله مقاله چې دا تاریخ د کوم مشکل پر اساس باندې زه غواړم چې بل دند اجرا کوم یالو هوا ته بهار و زم
بس دا سلور مې شکر چې موږ مشاج کوم کړی دي او مشکلات خو اوس کړه تاسو ولې دل چې موږ مکتب د و استاد نه رسمي استاد ماشته نه د مدیر سم ماشته مشکلات مو ډیر دي.
دغه خون کې وایي د تیرې پنځشنبه په تر ورځې پورې د پوهنې ریاست ته وخت ورکړی و چې د دوی ماشونه ورکړي، خو دا چې ریاست کوم اقدام ونه کړ دوی هم کاربندیز اعلان کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو رکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال نه لیږدوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله کړې چې په رکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. دا معلومه نه ده چې د رکشا چلوونکو دا چاره به څنګه پر مخ ځي، ځکه دوی کوم ځواک نه لري چې پر زور وسلوال له خپلې ریکشا کښته کړي. دغه راز دا توپیر به هم ستونزمن وي چې څنګه ریکشا چلوونکي د طالبانو او نورو وسلوالو توپیر سره وکړي. دا اطلاعیه داسې مهال خپرېږي چې په ننګرهار او په تیره بیا جلال آباد ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازاتو په ګټلو سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 2 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم او دغه راز هندوستان او افغانستان 4 امتیازونو په درلودلو سره دریم او 4 ځای لري. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یک شنبه شاهینی اسماعیل د میوند اتلان په وړاندې او د غراز د اباسین څپې د قابان هندوکش په وړاندې د سیالۍ د ګرته کته کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوفی په اړه ازادي رادیو ته وویل
شاهین اسماعیل در دومین جدال خودش
شاهین اسماعیل پخپل دوهمه سیالی که د میوند اتلانو پوراند لوب کړي د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفر پوراند سیمر البرز لوب دلی ته وبایلل. په بل مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان هریرود ته ماته ورکړه د اباسین څپې لوب دلی پوراند مسابقه کوي. اباسین څپې خپل لومړی مسابقه د شاهین اسماعیل پوراند کړي و.
د امن جام سیالیو په لړ کې هر ورځ په کابل کې د فوټبال د څلورو لوبډلو ترمنځ دوه مسابقې کیږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې لې وبریده روغ وتلې دی. د صدر اعظم دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د ښار په شنه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي کور نن سهار وختي په توغندي وویشتل شو. په خبر پانه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل شوې ده او ویل شوي چې الکاظمی ته پکې هیڅ زیان نه دی رسیدلی. سملاسي د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې. عراق کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې ایران پلوه ملیشو د تیرې میاشتې پارلماني ټاکنو پایله ونه منله. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت دا برید غندلی او ښکاره ترهګریز عمل یې بللی دی. د جرمنی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یو ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمنی پولیسو پرون شنبه وویل دغه پیښه پرون شوې او په تړاو یې د سوریې یو 20 کلن وګړی نیول شوی دی. په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. او د امریکا ولسمشر وایي د انرژي د ترلاسه کولو لپاره نور ابزارونه نه دي پاتې. جو بایدن پرون د یو تریلیون ډالر په ارزښت د یوې لایحې تر لاسلیک وروسته دا خبره وکړه. د استازو جرګې دغه لایحه د لویو لارو پلونو او نورو اساسي پروژو د رغونې د تمویل لپاره ده. ولسمشر بایدن په نړۍ کې د انرژي بحران ته په اشاره وویل
زه اټکل نه کوم چې اوپک سازمان یا هم روسیه یا سعودي عربستان دی ځواب ووایي. دوی به یو څه زیات تیل تولید کړي خو د تیلو کافي تولید بله موضوع ده. موږ نور ابزارونه او زیرمې لرو. زه په دې اړه له نورو هیوادونو سره په تماس کې یم چې په مناسب وخت کې به په دې اړه خبرې وکړم.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو ډلې اوپک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې د ورځې به د 400,000 بیرله تیلو تولید ته دوام ورکړي. د ارزې په نسبت د تقاضا زیاتېدو او د انرژۍ د بیو د لوړېدو له کبله د نړۍ اقتصادي وده له ګواښ سره مخامخ شوې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په وپاڼه کې موندلی شئ پته ده azadiradio.com. د دغه خبرونې دویمه نیمایي تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا بحث تیره ورځ شوی تاسو یې نن په دویمه نیمایي کې تکرار او نچوړ اوري. رازو د خبرونې د سر راپور ته د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسان له خپل لیکو ایستلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په لیکو کې نفوذي کسان شته. د فرانس پریس د راپور له مخې د طالبانو د تر ټولو لوړپوړي چارواکي له خپلو غړو غوښتي چې لیک یې چاڼ کړي. طالبانو څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د لیکو د چاڼ لپاره یې یو کمیسون جوړ کړی. دا چې د کمیسون چارې چیرته رسیدلی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت یو بیا د خپلو وسلوالو د لیکو د تصفیه خبر ورکړی او ویلی دی په دې اړه د دفاع، کورونی چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست لخوا ګمارل سوی هیات خپل کار پراخ کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشول په شرط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون غړو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د تصفیه چارې په چټکۍ مخته وړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی رسنوی ته ویلي ګمارل سوی کمیسیون تر اوسه 200 کسان د طالبانو له لیکو ایستلي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د طالبانو چارواکو ویلي هدف دا دی چې د طالبانو له لیکو هغه کسان وایستل سي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي، په اداري فساد او نورو جرمونو کې دخیل دي. متقاعد جنرال دولت وزیری په دې باور دی چې د طالبانو د لیکو تصفیه ممکن وخت ونیسي او بشپړه تصفیه یې آسان کار نه وي.
که د طالبانو مخې له دې څخه د هغو کسانو وي چې د دوی په صفوفو کې وو او د دوی سره یو ځای مبارزه کړې وي، نو دا کار دومره ډېر مشکل نشته، ځکه دوی خپل کسان پیژني او کولای شي چې په لږ دقت سره هغوی وپیژني او له خپلو صفوفو یې وباسي. دلته د افغانستان د ټول خلک حق لري چې په دولت کې کار وکړي، نو دا بیا ډېر مشکل دی، خو دوی یو کار کولای شي چې په دقت باندې او د ډېر غور وروسته خلق پوټه کې هغه څوک چې په فساد کې لاس لري یا ناوړه عملونه یې کړي وي د هغوی مخه تر یو حده نیول کېږي، مګر په سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه ده، په ټولنه کې هر قسم خلق وي او وي به.
طالبان چې لا هم کوم مشخص یونیفورم نه لري، عامو خلکو ته یې له نورو وسلولو سره توپیر ګران دی. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه کمیسیون مشر لطف الله حکیمی د عقرب یا لړم میاشتې پر لسمه ویلي وو چې د دوی په لیکو کې داسې کسانو ته ځای نسته چې په خپل سری ډول د خلکو پر کورونو چاپی وهي، له خلکو پیسې او وسلې غواړي او باج ترې اخلي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسیون په تلی یا میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو ویندویانو پرون د طالبانو د لیکو د تصفیه د چارو د تازه حال په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه د کمیسیون مشر لطف الله حکیمی تیر جمعه په کندوز کې د وینا پر مهال د ځینو کسانو هغو نظریاتو ته هم اشاره وکړه چې ویلی وو د طالبانو له لیکو ایستل کیدونکي کسان ممکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څنګ سره یو ځای سي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ د هغو حملو مسؤلیت منلی چې د طالبانو اهداف یې په نښه کړي دي، خو د طالبانو نورو غړو ډاډ شولی چې د دې تصفیه په مرسته به د طالبانو له نوم څخه د ناوړه استفادې مخه نیول کیږي. د دغه کمیسیون مشرانو که څه هم د شپې له خوا چاپه اچول منع کړي او په هغه صورت کې د کورونو د تلاشۍ اجازه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکي او دینی عالمان حاضر وي، خو له بېلابېلو ولایتونو د خلکو کورونو ته د طالبانو په نامه د وسلولو کسانو د اوښتو، له کورونو د خلکو د ایستلو یا هم شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي.
و موردل چې طالبان وای د خپل لیکو د چانولو چارې ګړندۍ کړې دي. طالبانو پر نورو چارو سربیره د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې هم د نویو تګلارو د جوړولو خبره کړې ده. د پوهنې تګلارې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې له ښوونځیو منع کړې دي، بلخوا ځینو فعالانو په خپلو شخصي هڅو سره هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې پاتې دي ځینې هڅې پیل کړي چې بدیل ښوونځي یا ټولګي بلل کېږي. په دوی کې یو هم د قلم لارې ټولنې مشر متیولا ویسا دی چې زموږ همکار ورسره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره یې پیل شوی کمپاین چیرته رسیدلی.
موږ قلم لار چې د طالبانو د حکومت تر تک سره په دوهمه ورځ مو د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې را سره د سیمې قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ښوونکي، زده کوونکي، ځوانان ټول شامل دي چې ټول په ګډه سره مشورې کوو تر څو په خپله سیمه کې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ وکړو. او هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ یو کمپاین را پیل کړی و د قلملار د نجونو تعلیمي کمپاین چې را سره د همدغه برخو ټول خلکو برخه اخیستې ده، چې اوس هم دا کمپاین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روان دی چې د سیمې څخه ځوانان، مشران، دینی عالمان، میرمنې، زده کوونکي شعار په لاس کې له طالبانو، له دولته، له موسساتو، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي خلاص.
تاسو په دې وروستیو کې په زیاتو ولایتونو کې کمپاینونه وکړل، طالبان اوس تاسو غوښتنې ته کوم ځواب ویلی دی؟
اوسه پورې زموږ غوښتنو ته کوم جواب نه دی ورکول سوی، ځکه موږ د مسؤلینو سره لیدل نه دي کړي. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې او د افغانستان په محلي رسنیو کې مې تر خپل ژغ پورته کړی دی او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا کمپاین روان دی چې هغه دوی لیدلی دی، خو خپل کم غبرګون یې نه دی ښولی، نه موږ ته د مثبت یا منفي جواب ویلی دی. د همدې لپاره موږ منتظر یو، کوشش کوو چې د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې همدغه ژغ ورسوو تر څو موږ ته مثبت جواب راکول سي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره بیرته پرانیست.
ستاسو نظر څه دی چې بالاخره به نجونو ته اجازه ورکړل سي چې تر شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې تعلیم وکړي یا د پوهنتونونو په وړاندې پراته خنډونه لري سي؟
هیله لرم چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل سي، ځکه دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده. د نجونو تعلیم یو انساني، بشري، اسلامي حق دی. دا د ملیونونو انسانان لپاره سره کرښه ده. کله چې ډیر کسان ولس د یو شی غوښتنه کوي، دولتونه مجبور دي، ځکه دولتونه پر همدغه ولس باندې حکومت کوي. که چیرې دوی د ولس د دومره ملیونونو انسانانو د ولس غوښتنه ونه مني، بیا مخالفتونه رامنځته کیږي. د مخالفتونو رامنځته کېدو سره بیا پر دې ولس باندې څوک دولت نشي کولای. نو زما په نظر باندې ژر تر ژره به همدغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکول سي، که ور نه کول سي همدا ولس داسې چپ نه پاتېږي. دا سلهاو زرهاو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي، د دوی سره کرشه، د دوی امید، د دوی هیله د راتلونکي افغانستان لپاره دا ده چې خپل لور او خپل زوی ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ سي، درس ووایي، درسونه ووایي، لاغه وروسته په دې ټولنه کې خدمت وکړي.
استاسو خپل حادثه د بدیلو لارو د موندلو لپاره څه وي، ځکه چې تاسو له زیاتو ادارو او مخکښو څیرو سره په تماس کې یاست؟
موږ د لومړي ځل لپاره چې کله د نجونو پر مخ د اووم د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې ښوونځي بند شول، په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند وو، موږ په کورونو کې د قلملار ښځینه ښوونکو ورته درسونه شروع کړل چې موږ تر اوسه پورې لسګونه محلي ټولګۍ په کورونو کې فعال کړي دي. دوهمه لار چې په تېره هفته کې موږ فعاله کړې وه، دوهمه بدیله لاره چې زموږ د قلملار ښځینه ښوونکي له مرکزونو څخه هغه ولسوالۍ ته یا هغه ښارونو ته چې هلته انټرنیټ کار کوي، د انټرنیټ د لارې آنلاین زده کړې ورکوي، آنلاین درسونه ورته وایي. د هر مضمون مسلکي استاد د نجونو زده کوونکو سره درسونه وایي. چې دا موږ نوی پیل کړی دی، په تېره هفته کې موږ کوشش کوو چې ډېرې ولسوالۍ او ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې ونیسو. هغه سیمې چې بیا هلته هیڅ انټرنیټ کار نه کوي او هلته ښځینه ښوونکي هم شتون نه لري، بیا موږ کوشش کوو چې هلته مو یو شمېر کتابونه د ماشومانو ادبیات کتابونه د دوی د مطالعې لپاره کتابونه استولي دي چې دوی په کورونو کې تر وخته درس ووایي تر څو چې بیرته ښوونځی پرانستل کیږي.
د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو
سموږ غاګل ازادي راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې د پرون ورځې د شنه اسمان لاندې پروګرام تکرار اوري. خوس رازودی ته چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي له حکومت سره د مذاکرو د شرط په توګه د خپلو ځینو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس په حواله د افغان طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د پاکستانی طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دواړو لورو منلې چې تر هغو یوې هوکړې ته ونه رسیږي جزئیات به یې نه شریکوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستانی طالبانو د تحریک غنو سرچینو ویلي دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یو شرط په توګه د دوی ځینی بندیان خوشی کړي. د مذاکرو هدف دا شول سوي چې د بشپړ اوربند لپاره زمينه برابره او له حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو دښمنی ختم شي. د پاکستانی طالبانو د تحریک دریو قمندانانو د دې ډلې د بندیانو خوشی کېدل د باور جوړونې لپاره یو مهم اقدام بللای دی. په کونړ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو قمندان چې نوم یې نه دی یاد سوی رویټرز اژانس ته ویلي دوی له افغان طالبانو جلا دي. راپورونه وایي د افغان طالبانو په منځګړیتوب د خبرو پیل سوي دوه پړاوونه ناکامه سوي دي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر دي رویټرز اژانس ته ویلي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې دا مهال د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست وزیر دی د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر میاشت د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلی وو حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره دروغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. مذاکره کوونکي وایي دواړو لوریو منلې تر هغو چې د دوی ترمنځ کومه موافقه لاسلیک او علني سیوی نه وي دروغې جوړې د ملاتړ یا مخالفت یا هم د یو بل پر ضد به کومه اعلامیه نه خپروي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی په یو پیغام کې ویلی چې دغه ډلې له با مفهوم خبرو هیڅ کلمخ نه دی اړولې، خو تر اوسه په عمل کې هیڅ تحول نه دی راغلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ مطبوعاتي څانګې د دې موضوع په اړه د رویټرز خبری اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان له ځینو افراطي او ملیشا ډلو جوړ دی چې له 2000 میلادي کال راهیسې د پاکستان د حکومت پر خلاف جنګیږي. دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې هم شامل ده. د پاکستانی طالبانو تحریک له 4000 نیولې تر 5000 پورې جنګیالي لري چې اکثر یې پر ډیورند کرښه افغانستان ته نږدې فعال دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورند کرښه ځینې تحرکات سوي دي.
نور بسته له ښځو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ په همدې وخت بیا اوریدلی شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد تکل ته به غوږ شو.
ګارډین ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د څلورو فعالانو میرمنو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د راپورونو له مخې دا میرمنې د اکتوبر په 10 نیټه د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړی یې د اکتوبر په 28 مزار شریف ښار ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې. ګارډین د یوې وژل شوې میرمنې 29 فروزان کیسه راخیستې ده. فروزان ټولنیزه فعاله او د اقتصاد استاده وه. ورځپاڼه د هغې د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې د هغې بدن په مرمیو سوری سوری و او څیره یې د پیژندلو نه وه. ګارډین د فروزان د خور ریتا له قوله لیکي چې وایي د دې د خور پر سر، زړه، سینه، بډوډو او پښو ګڼې مرمۍ لګېدلې وې. ریتا چې ډاکټره ده وایي دوی د فروزان مړی د هغې له جامو پیژنده. نوموړي ویلي چې د فروزان د نامزدۍ چله او د سکول هم ورک دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې ریتا د خپلې خور د مړینې په خاطر طالبانو ته ګوته وننیوله او ویې ویل دوی نه پوهیږي چې فروزان بچا وژلې وي. خو د نوموړې ملګرې زهرا چې د طالبانو پر ضد د ښځو د مظاهرو مشري کړې او د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي بشپړ نوم یې ښکاره شي، ګارډین ته ویلي دي دا او فروزان په مزار شریف کې د طالبانو پر ضد په ډیری مظاهرو کې یو ځای وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې قضیې په تړاو 2 کسان نیول شوي دي. ډیپلومات خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: افغانستان هغه ځای چې د نجونو ارمانونه په ځوانۍ کې مري. په مطلب کې هغو اندېښنو ته کتنه شوې چې په بهر کې ډېره افغان نجونې لري. ډیپلومات لیکي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بهر کې ډېره افغانانې ویره لري چې د دوی او په هیواد کې د پاتې ښځو د نړۍ ترمنځ واټن په زیاتېدو دی. خبرونې د امریکا په ایلانویز ایالت کې له میشتې افغانې اسما یاوري سره چې په افغانستان کې له ډېره خپلې ځوانې ترلې سره یې ملګرتیا جوړه کړې ده خبرې کړې. د ډیپلومات د راپور له مخې اسما او ترلې هیڅ کله نه دي سره لیدلې، خو پر ټلیفون خبرې کوي، یو بل ته پیغامونه استوي، د کورنیو عکسونو راکړه ورکړه لري، یو بل ته ژبه ورزده کوي او خپل ارمانونه شریکوي. ډیپلومات لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دوه ترلې اندېښنه لري چې ښایي د دوی د جهانونو ترمنځ واټن لوی شي. خبرونه زیاتوي چې ښوونځي ته د تګ یا د جامو د څرنګوالي په څیر د دوی ځینې ګډې تجربې له مخکې په بدلېدو دي او ځای دا ویره نیسي چې ښایي په افغانستان کې د دې ترله او نورې افغان نجونې هېرې شي. 18 اسما وایي دا او ترله یې ګډ اهداف او هیلې لري، خو د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې دا کولی شي خپلو اهدافو او هیلو ته ورسیږي، مګر ترله دا امکان نه لري. د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي، خو طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
د تورخم او پېښور ترمنځ د ګاډو چلوونکي شکایت کوي چې پر تورخم بندیزونو یې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
د تورخم کومي اډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15,000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولي
شپږ میاشتې بند و، پیټرول ګران دي او بل سپارلی سختي ده، ماشومان نور سره راپرېږدي، بېده دا تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کشتو باندې چا دو لکب کی اور کڑی چا درے لکب کی اور کڑی وہ چا کوم باندې کشتو نه ټیرو نه یو یو قسم یو یا بل قسم چا نه برابر هغي مخ کی خوم داس خسته مزدوری کړه او وس چې کنه بس چټی زورا جو
د تورخم زن نور ټیکسی ډرورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
التاب حسین می نامه جام سیدین کایم، نو موټر چلو مشکلات هډیر زیات دی، وه مطابق زکه زیات دی چیرو مخ کی مونږ سوار لی وړي په 1500 روپے کری اوس په 300 کې نو دلته 1400 اډه والا خلی مطلب دا چې ټول زیات شوی دی ګران شوی دی کنه کا وړو ته کیسه 1500 روپے لوټا دا مطلب دا چې پر دې موټر چې لورا شور نیکلم دی اډی بیر کو
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسیله پیټرول لورو راوړو نو 300 دلته اډه 1500 روپے خبر کړه 17-1800 پیټرول وي 100 نه کارخانو کې دی 1800 روپے بادګي
نو مخ کې څنګه و مزدوري وسته
مخ کې بیا غوزار او گرانی نه وسو گرانی ډېر زیات مشکل ماشومان نه را بریګری ځان نه را بریګری دغه مشکل دی. مخاش به تاویہ گاڑی پاتې شو یا تشلا شو شپتا او یا اصل گاڑی موږ پاتې شو یا شپو گیا تش په خبر دزو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څارداري ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې و او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شو، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته را داخلي دي. شي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړي او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزا کې ځانونه درج کوي نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسی ناروغانو زده کوونکو مسلکي لوبغاړو ته اسانی پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه ورکوي.
د نورستان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړي او د دغه ولایت قدرتي ښکلا ته زیان ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنه کړي چې شنې ونې پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوایې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لرګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نور ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړی چې ځنګل به موږ سره ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلکه غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارونه ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیت قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د افغانستان ټول ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د خایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې په شنو ونو او ځنګلونو په لرلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ورباندې خراب نه شي ځنګلونو وغیرہ د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازت اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنه کی چې نورستان ځنګلونه ووهي او قاچاق دي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډیری غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رانی او به بهیږي او پزمکه شنو بخملینو چمنونو خکولا نور هم زیاته کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 1400 میاشتو کې ورته نږدې 3000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له خکولاګانو یې خوند اخیسته. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سړکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 8:30 بجې شوې. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې تشنه اسمان لاندې بحث تکرار خپرو. دا بحث پرون شوی دی، نن تاسو تکرار اوري. البته تکرار هم ټول نه دی، نه چوړي چې 20 دقیقې دی تاسو ته وړاندې کیږي، خو اوس راځي چې لاند خبرونه وورو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د بشری مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له 13 میاشتو د معاشونو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی. د ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي. طالبانو تر اوسه د ښوونکو د دغه کاربندیز په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو ریکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته د طالبانو له غړیو پرته نور وسلوال کسان نه لیږدوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله وکړه چې په ریکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدلو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. د کرکټ د شلاورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دغه مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازاتو په ګټلو سره نیمه پایلو بته لار پیدا کړي. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یکشنبه شاهینی اسماعیل د میوند اتلانو په وړاندې او دغه راز د اباسین څپې د عقابان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو بریدا روغ وتلی دی او د جرمنی چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب کې په یو ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د جرمنی پولیسو پرون وویل چې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته چې تاسو یې تکرار بڼه اوري.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
درنو دوستانو، تر شنه اسمان لاندې د دیونی پروګرام ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. ترشنه اسمان لاندې د دیونه په خبرونه کې په نړیوال اقلیمی بدلون او همدارنګه په نړیوال اقلیم کې د تودوخې په زیاتېدو غږیږو او دا چې دغه نړیوال اقلیمی بدلون پر افغانستان څه اغیزې کړي دي. موږ په افغانستان کې په وروستیو کې د ګڼو داسې سیمو شاهدان یو چې وخت پکې روانې اوبه وي، اوس هغه ویالې وچدي. ځینې څاګانې مو چې لرلې په ځینو سیمو کې هغه څاګانې د کلونو راهیسې وچې شوې، د اوبو سطح ښکته تللې ده او همدارنګه ځینې سیمې په بشپړه توګه له خلکو د وچکالۍ له کبله خالي شوې دي. د جنگ جګړو سربیره په افغانستان کې د هغو کډوالو کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم کم نه دی چې وچکالۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې خپرونه کې به موږ د نړیوال اقلیمي بدلون په بیلابیلو اړخونو باندې غږیږو، همدارنګه په دې اړه چې په نړۍ کې کومې هڅې روانې دي سیاسي او همدارنګه د فعالانو لخوا، په دې به هم درسره معلومات شریکوو او په دې به هم وغږیږو چې په افغانستان کې د عامو افغانانو لپاره اقلیمي بدلون په څه معنا دی او دوی څه کولی شي چې د اقلیمي بدلون چې یو اغیزه وچکالی د پزینو سیمو کې سیلابونه دي نور بدلون ناراضي د دې د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره ل خپل اړخه اقدامات وکړي. په دې خبرونه کې را سره ملمانه دي محمد اسیم مایار دی، د جرمنی په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکی دی. همدارنګه انجینر صاحب خلیل احمد نادم دی، د مځک پیژندنې پخوانی استاد دی، او عزت الله صدیقی دی، د افغانستان د ژوند چاپیریال د ادارې پخوانی مرستیال دی. زه درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل خغلی معیار کوم. معیار صاحب لومړی خو درته هرکلی وایم، له تاسو به یې را پیل کړو. داسې په ساده ټکو باندې دغه خبرونو کې په راډیوګانو کې خصوصا په د نړۍ په کچه باندې دغه لویدیځو هیوادونو کې فعالانو ته دا د اقلیمي بدلون مسله ډیره مهمه ده، وخت په وخت په رپورټونو کې راځي. افغان اوریدونکو ته یې که داسې په ساده ژبه باندې تشریح کړي چې دا څه موضوع ده، څه روان دي په نړۍ کې، ولې دا د اقلیمي بدلون یا د اقلیم د تودوخې خبره کیږي؟
ډېره مننه عام صاحب تاسو د درنو مېلمنو ته، همدارنګه د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اقلیمي بدلون داسې دی چې په هوا په حالاتو کې مثلا د اورښت، تودوخې او همدارنګه نور پارامترو په یو سات کچه کې تغییر راشي د وخت په زمان باندې. دا تغییر داسې ورو ورو مخته ډېریږي چې په اسانۍ سره داسې د درک وړ نه دی. که ښه لسته ویم، پخوا په افغانستان کې مختلف مثلا پلار څخه مې اورېدلي وو چې ډېرې واورې به کېدې، خو اوس په هغه پیمانه باندې واورې بیخي نشته. دا ځکه چې هوا ګرمه شوې او واورې هم ډېر تغییر په دې کړی دی چې بارانونه اورېږي. نړیواله توګه باندې ډېر تغییرات په اقلیمي بدلون کې راغلي دي. که موږ مثلا ورته وګورو، البته ستونزه له دې پیل شوه چې نږدې سل کاله پخوا صنعتي انقلاب رامنځته شو. د هغې په منځ کې ډېره ماشینري رامنځته شوه، کاربون دای اکساید مثلا غال ډېر کارول کېدل، نو فضا ته د کاربون دای اکساید د ګازونو د کچه لوړه شوه. دا چې په فضا کې شتون ولري، د لمر شعاع د دوی سره د تصادم په وجه کې تودوالی د اتموسفیر کې رامنځته کېږي چې به وروسته دا د اوبو سرچینې ته ټولو زیات ګواښي.
ګو انجینر صاحب خلیل احمد نادم هم راسره دی، د مځک پیژندنې استاد دی. نادم صاحب تاسو مستړي مشئ، معیار صاحب په موضوع باندې یو څه رڼا واچوله. تاسو راته دا ووایئ چې څومره بشر یا انسان دی دغه بدلون سبب شوی، یا د انساني فعالیتونه د بدلون سبب شوی دي؟
انسان فعالیتونه ډېر تاثیر کوي. مثلا سلو کال کې ما چې تاسو د 1800 کال په دغه مسله په سره علماو تر دغه شو چې د مځکه ګرمیږي او څنګه تاثیرات د خلکو پر ژوند باندې لري. بدون د شک د انسانانو فعالیت د مځکه پر سر ډېر تاثیرناک دی. اول مثلا دا فابریکی تر امنځ سوي دي، دا فابریکی ګلخانهي غازونه سبب کیږي. دا ګلخانهي غازونه مثلا یو کاربون دای اکساید چې ډېر تولیدیږي، او دا کاربون دای اکساید هغه شوا چې د لمر نه راځي، هم یې ذخیره کوي، هم یې بیا بېرته خپروي، چې دا سبب کیږي. ګلخانهي زه ډېر ساده توګه د اوریدونکو ته تشریح کوم. ډېر ساده په دې ده چې تاسو د ګرین هاوس یا ګلخانه چې وګورئ، دلته دنن د شوا چې راځي، بلته په دې چې غواړي چې برته ووزي، چون شیشه یي دغه لري دیوارونه، دا شاندې نه پرېږدي چې دا شوا ووزي. هغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نسی کولی چې ووزي. دا د ګرمېدو باعث کیږي دننه په ګلخانه کې. دا سه د مځکې جوم په دغه شکل دی.
معیار صاحب دا راته وایي چې په روسي کې موږ د دوو کانفرنسونو، نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو، چې یو دی جیشل هیوادونو په روم کې، چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوال په وړاندې څه کولای شي. همدارنګه بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو، په د ملګرو ملتونو لخوا او متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو دی یو استاد په توګه، د پانتون دی یو څېړونکي په توګه، نړیوال سیاسي هڅې، خصوصا هغه هیوادونه چې صنعتي هیوادونه دي او تر ډیره پورې ورته دی دغه برخه کې د دوی فعالیتونه د سبب کیږي چې تودوخه زیاته شي، یعنی ګوته ورته نیول کیږي، د دوی تعهد او روانه هڅې څه ډول ارزوي؟
دغه د ټولې ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یو کوټه. نو دې کوټې په یو کونج کې کچیرته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کوي دا دغه ټوله کوټه متاثر کوي. نو نړۍ یا د ځمکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یو تړل شوی محدودیت لري. نو که چېرته په صنعتي هیوادونو کې کوم مشکل پېښېږي هغه د نورو ټولو هیوادونه متاثره کوي. نو ستونزه دا د دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثره کوي. د دې نړۍ هیوادونه وروسته په 1900 لومړی ځل په 1995 کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون په اړه لومړۍ غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درکړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي. نو په همدې کابل سره هر کال دغه غونډې دایریږي. سیاسي توګه کرستو یا په لومړي ځل په 1980 کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربن ډای اکسایډ د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د هماغه څخه وروسته بیا فعالیت هم شو، تاثیرونه هم وشوي چې فعالین او سیاسیونه زیاتي وروسته څېړنه وکړي. او بالاخره دا د دې سبب شو چې په د تیرې پیړۍ په اخره لسیزه کې د وو په اړه ملل متحد ملګرو ملکونه ځینې کړنې وکړي. یو له هغې څخه په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي، سرچینې او خلاصېږي. نو د کیفیت او کامیاب ته باید پام وشي. او وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډې جوړېږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کوم شوې خو دا دوه مهمې اوس دي چې مثلا یوه یې اوس ده او یوه یې هم 15 کاله مخکې په 2015 پاریس کې وه چې د نړۍ یو سل نوي هېوادونو څخه باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغې کې به د کاربن ډای اکسایډ کچه راټیټوي.
ښاغلی نادم، په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه داسې سترې او لویې اغیزې چې جوتې شوي هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو، په نړیواله سطحه کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي، یا مثلا هغه اور لګېدنې چې په جنګلاتو کې هلته اسپانیا کې امریکې کې نورو ځایو کې کېږي، دا ټول عامل دغه دی چې مځکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د IPCC دی چې دا د اقلیمي تغیراتو په اړه دوی هر شپږ کاله خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښيي چې څومره په اصطلاح بد تاثیرات کوي دغه ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره د واتس اپ لارې وصل دی، د نبه واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او د خپلې سیمې په اړه مو راته ووایئ چې دغلته اوس د آب هوا وضعیت په ځانګړې توګه د اوبو وضعیت څنګه؟
ډېر څو کلونه کې په میوند ولسوالۍ کې ډېر زیات اوبه کمی راغلی دی. تقریبا چې زموږ په پیا سره دلته داسې نظامونه راوځوي چې برمو به کله وسول خپله به د برمو اوبه کولې او بیا هم زیات زګونه کارېدنه وه چې کارېدونه خوښ مطلقن توګه سره اوبه ستنه مشکي او برم د پخوا په پرتله باندې چې په 8 متره او په 4 متره باندې اوبه ځینې داسې برموي چې خپله اوبه کولې. اوس هغه شوه سوي دي 50 متره ته 50 متره ځونه اوبه کمی سوي دي. او بل چې ارانونه کوم سیوی دي تقریبا د فخا پرتل باندې یوونه ډیر د اتو کال کې چې زیات سیوی دي.
یو بل اوریدونکو امرا خلو ل د بم واورو ستړی مشي موګه د اقلیم دی بدلون په غیزو غږیږي د سیمې په اړه راته وایا په کومه سیمه کې اوسېږي اولته دی وبو او ابو هوا وضعیت څنګه دی په تیر څو کلونو کې په کیسه بدلون راغله؟
بدلون په ډیر سره راغله دی مخ کې کلونو کې اوبه ډیر لوړې وي او ستیر شو سیوی دته ځینې ساګانه وشتوي دي باوریه وشتوي دي ځینې کشتنه وشتوي دي
د څاګان او بخکته تللی دي. تاسو وای دي تاسو په سیمه کې
دلته د ښکړه تکلیف دي ځینې د ښه مخ پر لاس متر وي نه متر وي وبوي اوس به ښه دا اوس هم چې دي اوس ځینې څاګان یې ډېر جوړې ولې دي چې کنه تر نیمه متر سره سولته.
تاسو د کوم سیمې د هلمند په کوم سیمې خبرې کوي ولا سوالینه؟
انا وی ولا سواله
بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم اماندا ته کلم د کابل ولادت د سب سوالي څخه مې اړیکه کوي. خو دلته ډیر هغه وي وبوي ولې را مشران وي ډیر واوري کې د خلکو به مخ کې لکه زمې ته تیارې نیو هوس بيخي واوري نه کیږي او وبو هم کته شي ویډیو سیان سل مترو ته کته شي په 10 متر کې وبوي او سکه سلور کاری زونه هم وڅ شول چېغه کې ډیر مايان هم وجل شول. ما په خپل سترګو ولیدل سکه لم داسا کال په دې حساب کې سلور کاری زونه وڅ کلاک شول.
دا څخل کاری زونه واغه کاری زونه چې مزکته نه خلک خړوبي هغه کاری زونه
و اماغه کاری زونه زمکه چې خلک خړوبي او بچ تیراوي زی
خا دغلته نو وسب دی خلکو کرکیله کما شوی کنه مثلا د تاسو خپل زکی کرکیله یا زراعت مو چکو پاغي باندې تاثیر کړي مثلا
و پاغي ډیر تاثیر کړي ډیر کرکی مشوی د خلکو بیخی کما شوی دین خلکان کډ کول او ته اړ دی چې دې د خلاص شي بل د خلاص شي سیندو خلاص شي
مننه یو اوریدونکو بلم راخلو بیا خپل کار په هانو ترازو او لاغوینه په دیړه باندې اورو مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي
احمد همدر در سره پاډی کا کین تاکل سه لغمان نو
سلامت
څنګه نظر ده چې یو خدای غو بو استعمال صدا دا نو به اسراف تر مخ دا کنه ایسو کې مقدر نه کوي د رښتیانو کنه په ډیرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسي سولر لګیدلی یو شپه ورځ رواني کبه تیار شنو بس ودری یو کنی کنه بالکل خلګو دښتو ته لګولې دي په دې کابل اکثره د 100 علاقو کې ډیر ځات لګېدلې او دویم دلته د غټو دیمونو نشټواله ده صدا دلته غټ کار نه ده سوې چې کوم وخت بارانونه ډیر یا واوري ډیر چې هغه خپل وبو سړی ذخیره کی یا د کم وبو سډور ملکو ته رواني دغه لګو په غټ اندازې سره ذخیره شي دغه ډیر اضافه والے راغلي
بیرته مخبل بحث تر اعظم چی د دغه نړیوال اقلیم دی بدلون غیز چې مخکې موږ په بحث وکړو په افغانستان کې په کوم بڑو ما
یو ویل کې د اقلیم بدلون په واد باندې دا دی چې وچکالی ډیر شوی دی تعداد ډیر شوی په خو مثلا پلس کالونه کې یو وری وچکالی کېدل اوس په دوه وری وچکالی کې اعلان تر دی چې دا تیر څلور کالونه ته کوم غو ګورو دوه وری وچکالی راغلی یعنی نورم امکان دی چې وچکالی په کې جات شي چې یو وسالې امداد شي کال ته ممکن بیا وشکالی پیښ شي نو دا په خپل یو اغیز دی دوه مغیز په کې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې اغیز کړی یعنی واورې لګوري بارانونه په سرلای ډیر شوي دي او دلته چې څنګه واورې لږ شي واورې تر ډیره په غرونو کې پاتې کیږي او د هغې ورو ولې کېدل د دې سبب کیږي چې سیندونه ته اوبه ورشي او نور ځکه لاندې ته اوبه جذب شي او همدارنګه نور څنګه نو کله لاندې سرچینې تخلیه کې خو که چیرته باران وریږي باران بیا اوبه زر د سیل په بڼه یا په نور باندې د افغانستان څخه بهر کیږي او خپل ځینې دا څرګندې ورسی دي چې په هغه کې د افغانستان څخه اوبه په دوه ونه تر څوارلس ورځو موده کې د افغانستان څخه بهر کیږي نو که چیرته مثلا د ژمي د واورې په ځای واوره ونه شي او په سلای بهوت میاشت کې ورښت باران وشي دغه اوبه افغانستان ته دومره ګټه نه کوي دا یم بل هغه ځای دریم هغه چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوای دی هغه مخکله د کابل سیند حوزه کې چرلا هغه دلته دی چې یو د لګو بوره دی چې مثلا وړي کې د توخایم دی وړي موسم کې وبا تقریبا په سیندونو کې څه چې ته کاشي تر سیګ د دوه ورځو شمیر ډیر شوی یعنی وچه ورځې هم پکې راغلي دي
د افغانستان دی چاپیریال ساتنې دی اداري په خانه مرستيال عزت الله صدیقي صاحب سره ده صدیقي صاحب مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی لته نه چې دی ولې راغلي دي تاسو نو دی افغانستان دی چاپیریال ساتنې دی اداري دی مرستيال په توګه یو وخت اند تر سره کړی ده د سلند کراته وایي چې په افغانستان کې دی ژوند دی چاپیریال په وړاندې دی افغانانو چلن څومره ناسم دی او موږ څومره دی نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو
مننه سلامونه نیکې هیله تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مهار سات ټولو ته وړاندې کوم طبعا کله چې موږ د اقلیمی بدلون څخه بحث کوو یا خبرې په باندې کوو دا یو نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده په دې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمی بدلون د اغیزو څخه فوق العاده اغیزمن شوی دی تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې زموږ د کرنې سکتور د اوبو سکتور همدارنګ د صحت سکتور د انرژي سکتور دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمی بدلون څخه فوق العاده متاثر شوی دي تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې په دې تیرو نږدې کلونو کې موږ ګڼ شمېر طبیعي پیښې چې مخکې مو هم لرلې اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوق العاده توپیر یې مندلی فرق یې مندلی تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پیښور د بند سقوط ولیدو همدارنګه
په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون ها و راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیز واوښتې. خو دې تراشو چې په دې کې د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې څومره ده، په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعاً په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوې، د زراعت برخه مو وسیع شوې، ولې بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې یا د ګلخانهیي ګازاتو په نشر کې تر 1% نه حتی تر 0.5% نه هم کمه ده که موږ یې د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی د هغو اغیزې فوقالعاده په افغانستان باندې ډیرې دي، تر بل هر هیواد نه ډیرې دي.
سلامت اوسئ نادیم صاحب، تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو کې تاسو څه ور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپله په افغانستان کې اغیزو په اړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ دغه وروسته پاتېدل د افغانستان چې ترقي ونه کړی او جنګ څونه عامل د هر شي کېدای شي، مثلا په پرمختللو وادو کې چلته برق شته، ګاز شته، د دې څخه استفاده کوي خلک، د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی، حالان چې په پرمختللو وادو کې که تاسو غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یوه ونه ډېره ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې صرف کیږي او څومره اکسیجن تولیدیږي او د کاربن ډای اکساید مخنیوی کیږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کیږي، د بوټي چې د ویل کیږي، هم د چاپیریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کیږي. دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کیږي. نه بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمو په مسله کې ویلی چې چاهان ویچ سوي دي، رښتیا غسی دی. اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بېغوري د استفادې پاتلې کیږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري، مثلا د اوبو د ذخیرې دپاره بندونه ډېر ضرورت دي. بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو دنه خصوصا په ښار دننه کې دا ډېر دغه تاثیرات منفي تاثیرات لري چې اوبه نه جذبیږي. الان چې تاسو په نورو هیوادو کې وګورئ، د خښتو نه د سمیټي خښتو نه استفاده کیږي، چې د خښتې په منځ کې داسې خلا ده چې د اوبه پکې جذبیږي زی دمځکی لاندې.
یو ار بیا محمد عاصم معیار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څېړون کې دی، د جرمنی په یو پانتون کې څېړنه کوي. دته په ورشم معیار صاحب، تاسو راته دا ووایي چې افغانان څه کولای شي چې دغه اقلیمي اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي؟
د خلکو ډېره استفاده یا د ځمکې څخه ډېره استل په برخ باندې په دې باندې دا د دوی لامل شوی دی چې د څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو له همدې څخه دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې دوی راوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي، خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغیر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکړي، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاکه کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي. د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه، هغې کې معتقده هم وشوه چې هر کال به $100 میلیارد دغو بېوزله هیوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغېزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي چې څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه لګولې دي هغه لپاره باید یو شاید نو یو چې هغه باید کوچنی څاګان جوړ کړي، یعنی دغه اوبه خو عامه شتمنی ده دی مصرفوي، نو بیرته باید همدغه پایپونه چې دي اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چیرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یو کس له عمله به ډېر خلک متاثر
شي
او بیا د اوبو له کبله سره مخامخ شي.
خغلی صدیقی، له تاسو نه به م واورو چې په اغېزو باندې وغږېدو چې ژوند یې ډېر اغېزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچېدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپیرو ډاګونو بدل شي، څه کولی شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغېزې کمې کړي؟ د معیار صاحب په خبرو کې څه ور زیاتوي، مهرباني وکړي.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی، حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات وینئ چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د درې میاشتې کېږي د چاپیریال ساتنې ملي اداره تړلې ده د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپیریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ د اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اوریدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دې متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي. دا موضوع درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور د چزموګ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبيعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډیره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت ده چې دولت باید ورته پالیسیګان، سیستمونه، استانداردونه جوړ کړي او د هم هغه رعایت کړي. چې تقریبا زه چې د درې کال د چاپیریال ساتنې په اداره کې وم په دې حق باندې مو ډیر کار مو د خصوصي سکتور سره وکړو، اما دغه په هیڅ وجه باندې بسنه نه کوي، نور هم باید پیاوړی شي. څلورمه برخه بیا هغه ده که دغه درې برخې توجه وکړي بیا د خلکو ونډه ډېرېدلی شي. که خلکو ته موږ پالیسي وضع نه کړو، موږ ورته ستاندارد وار نه کړو، موږ ورته میکانیزم جوړ نه شو کړای، نو خلک خو مجبور دي چې ځنګل هم قطع کړي په خپل سر باندې، د اوبو نه هم په بیرویت توګه باندې استفاده وکړي، د طبیعي زیرمو نه هم استفاده وکړي. د خلکو غوښتنه په هغو د خلکو نه غوښتنه او ونډه په هغو وخت کې قوي کېدلی شي چې موږ ورته لازم تدابیر نیولي وي.
خلیل احمد نادم د مزک پیژندنې استاد دی. له تاسو به هم واورو چې خلک څه کولی شي چې تر مزکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي. مخکې معیار صاحب هغه خلک چې په برمو اوبه راوباسي هغوی ته سپارښتنه وکړه چې څاګانې دې وکړي تر څو هلته اوبه راټولې شي او په مځکه کې جذب شي.
خبره دا ده چې خو هغه زمونږ هیواد افغانستان تاسو وګورئ هغه چې وروسته پاتې هیواد دی، په اصطلاح د سواد کچه ټیټه ده، هغه چې هم د زراعت واده هم په هغه ساته دی، نور شیان هم په هغه ساته دی. دلته دولت باید یو میکانیزم رامنځته کړي، دولت باید توجه وکړي، مثلا د اوبو د ذخیرو لپاره بندونه جوړ کړي. بل دا چې مثلا ما وویل چې 2010 کال $100 میلیارد راټول شو د دغه هیوادونو لکه افغانستان چې څنګه مبارزه وکړي د ګرمېدو، د مځکې د ګرمېدو د مبارزې په خاطر، چې افغانستان دولت کولای شي چې یو ښه پیشنهادونه وړاندې کړي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي، په دې چې افغانستان هم ډېر متضرر دی، وچکالی دی او ډېر ضرر خلکو ته رسیږي. تاسو وګورئ د اوبو کمښت وګورئ، د بارانونه نشته دی، جنګلات نشته دی، په دې چې افغانستان کې منظم برق نشته، د ګازو استفاده نشته چې خلک د ونې نه استفاده وکړي. مخکې معیار څه ویله، امام پلان دغه دی، پیشنهاد دغه دی چې هغه ونې چې ویل کېږي پر ځای باید ونې کینول شي چې برته په اصطلاح هغه خلا رامنځته نه شي، چې برته د طبیعت تغییر ونه مومي او په اصطلاح د بارانونو باعث شي. تاسې وګورئ چې دا جنګلات د خپل د اوبو ذخیره په بندونو کې د باعث تغییرات د اقلیم کېږي، کېدای شي چې نور بارانونه وشي،
یعنی په اصطلاح دولت هم باید په دې برخه کې ډیره ونډ ولري او میکانیزم ولري او تدابیر ولري.
ډیره زیاته مننه کوو له درې وړو قدرمنو میلمنو څخه، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عزت الله صدیقی، د مځک پیژندنې پخوانی استاد انجینر خلیل احمد نادیم، او همدارنګه د جرمنی د شتوتکارت په پانتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څیړونکي محمد اسم مایار. لا درې وړو قدرمنو میلمنو مننه کوو د هغه اوریدونکو د مکور ودانې چې موږ ته ټلیفون وکړه او د خپل سیمې حال را سره په دې خبرونه کې شریک. تشنه اسمان لاندې د دې ونی خبرونه هم دومره وه. تر بیا خیچار.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.